دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمي 12 بجې د پیوبل خبرونه کې درته زغل ایاز او انیسا اجمل هر کله وای په دې خبري سات کې په پاکستان کې په لوی کچه د بجلی د بندیدو د قبایلی سمو د کډوالو د ستنیدو په اړه د حکومتي تنظیماتو د پیښور اګریکلچر په هنتون د زدکونکو د ستونزو د امریکا د ولسمشر هینت د سفر د کراچي د پښتنو ډرایورانو د شاعري او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم درخبرو خو اول خبرونه ل انیسا اجمل ناورو
السلام علیکم اول دا خبرینو سرټی کی پرین پر کوټا کې د بجلی پلاین کې د خرابوالي لوچې د پاکستان په زیاتره برخو کې بجلی بندوا د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې پرین ماخام په 14 کې د حکومت پلاوا ډلې دوه کسان وجل شوې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هین تا د درې ورځنی سفر پترس کې نیو دلی ته رسیدلې ده او وسته خبرونه تفصیل د پاکستان په کامی گریډ سټیشن کې د خرابوالي لوجې پرون د هواد په زیاتره برخو کې بجلی بندوا د مشال ریډیو خبريال وای پرون په کوټه کې د بجلی په سپلای لاین کې د خرابوالي لوجې دا مسأله شروع شو چې نورو خارونو ته مغزیده او د هواد په زیاتره برخو کې بجلی بند شو د ریپورتونو تر مخه د هواد په 80% برخو کې بجلی بندوا چارواکي وای هله لري چې نن به بجلی بحال شي افغان پولیس وای نن له کابل خار سره نږدې په یو ټرک کې 14 شوې ده د افغانستان د کورونو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی دا پیخه پوزی هوائي ډګر سره نږدې شوې او پکې لږ تر لږه 2 تنه ژوبل شوې دي د کابل پولیسو مشر فرید افضلی بیان ویلی دی چې د ټرک کابل خار ته د ننوتلو هڅه کوله خو د پولیسو لخوا د معلوماتو کول وروسته ودرول شو نوموړی وای چې په ټرک کې 14 د یو ګیس سټیشن سره نږدې شوې خو د مری ژوبلې پاړه کرام معلومات نه لري د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې پرون ماخام په 14 کې د حکومت پلاوا ډلې دوه کسان وجل شوی دي په سیمه کې امنیتي چارواکو پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا پیښه د تیرا په نری بابا سیمه کې شوې ده چې د حکومت پلاوا ډلې توحید الاسلام دوه غړي پکې وجل شوی دي د 14 په اړه متضاد خبرونه دي ځینې چارواکو ویلي دي چې د سړک غاړې به مې 14 وخو بیا ځینې وایي چې د 14 د توحید الاسلام په مورچه کې شوې ده د دې پیښې په اړه کومې وسلوالي ډلې نه ده منلې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له قبایلی سیمو نه بېکوره کړل شوو کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایات ورکړي دي د وزیر اعلی له دفتر څخه پرون په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسې په لړ کې ټول انتظامات دي یقیني کړل شي د دې ترڅنګ هغه افغان کډوال چې په خپل خوخه هیواد ته ستنېدل غواړي دایي لپاره هم ټول ګامونه پورته کړل شوی دي د پیښور اګریکلچر په هنتون زده کوونکي شکایت کوي چې فیسونه یې زیات شوي دي د اګریکلچر یا د زراعت په هنتون د زده کوونکو د ګوندونو مشرانو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې له تیر کال پرتلا د په هنتون فیسونه دوه چنده سیوا کړل شوي دي چې ورسره د غریبو کورنو زده کوونکي د فیس ورکولو جوګه نه دي پاتې خو د خیبر پختونخوا د لوړ زده کړو وزیر مشتاق انیب یا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پوهنتونونو کې د مالی مشکلاتو سره مخ دي ځکه یې فیسونه زیات کړي دي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن چین ته د ورځنی رسمي سفر کوي د پاکستان پوز د اطلاعاتو څنګ ISPR لخوا نن په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف به د چین لور پړو چارواکو سره ویني او د امنیت ترڅنګ به په نورو چارو خبري وکړي بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هینتا د درې ورځنی سفر پترس کې نیو دلی ته رسیدلی دی ډاکټر شوی چې ولسمشر اوباما به نن د هند له وزیر اعظم نریندر مودی سره ویني ولسمشر اوباما به سبا د هند د یوم جمهوریه په مناسبت جوړې شوې دستوره کې د خاص میلمه په توګه ګډون وکړي ولسمشر اوباما به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې د هند د یوم جمهوریه په پریډ کې به ګډون وکړي ولسمشر اوباما به له هندي چارواکو سره د تجارت نه واخلي تر وال امنیت او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او په نورو چارو خبري وکړي خبرینه د مشال ریډیو نوره جاپان وای داغه ویډیو پړه پلټنی کوي چې د اسلامي دولت دلی لخوا د دوه جاپانیانو د وجلو ادعا پکې شوې ده. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د دې هواد یو ټلویزیوني شبکې ان ایچ کی ته نن ویلي دي چې په یو ویډیو کې د هارونا یوکاوا د وجنې خبر واورېدو نو ورسره د سویلو لپاره ټکی نه و. د اسلامي دولت ډلې د جنوري په 6مه خبرداري ورکړې و کچرې جاپان دغه ډلې ته د دوه جاپانیانو د خوشي کېدو په بدل کې 200 میلیونه ډالر ورنکړي. دغه برم ته شوي جاپانیان یوکاوا او کینجی ګوټو به وجني. په دې کې کینجی ګوټو خبریال دی. د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر کنټرول لاندې بندري ښار میریوپول کې پرون د روس پلوه یاغیانو په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 90 زخمیان دي. د دې ښار په بریدونو کې بازارونه او د خلکو کورونه په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو په یو بیان کې ویلي دي چې دا بریدونه د انسانیت پر ضد دي. په ختیځ اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو مشر الکساندر زخارچینکو د روس آر آی اے خبری ایجنسی ته ویلي دي بیلتون غوښتونکو په میروپول کې پرون عملیات پیل کړي دي. او د کوسوو پولیسو پرون ناوخته د هغو زرګونو حکومت ضد احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیان کې ګیس کارولې چې په یوې حکومتي ودانۍ یې کاڼي ویشتل. دغه مظاهرې د البانیې نژاد مخالفو ګوندونو له لورې راپورته شوې وې. له 2008 کال راهیسې چې کوسوو له سربیا څخه ازادي اغستې دا په پریستینا کې تر ټولو لویې مظاهرې دي. البانیا نژاد ډلې د سرب نژاد وزیر الکساندر جبلانوویک د لری کېدو غوښتنه کوي. د روانې میاشتې په سر کې وزیر جبلانوویک یو شمېر هغه البانی نژاد احتجاج کوونکي وحشیان بلل چې په سربیا کې د 1998 او 1999 کلونو پر مهال خپلوان له لاسه ورکړي وو. د خبرونو پای
خدمات اوردن کو خبرونو د مشال رادیو نو واوریدل چې نساج مل او وړاندې کوي تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. د پاکستان په کامی ګریسټش کې د خرابې له وجې د لوی خارونو بجلی بند شوه. د خبر پختونخوا وزیر اعلی د قبایلی سیمو کډوال واپسې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړې دي. د پاکستان فوج د وسلوالو ډلو خلاف عملیاتو کې توپیر کوي او کسنګه
پاکستان میں صرف موجودہ حالات کے بعد صرف آگے رغبت توجہ اور کئی چکم پاکستان کا دمنا نقصان رسائی ہے.
دا په خبر اگریکلچر په هنتون زده کوون کی د فیسونو زیاتوالو په اړه شکایتونه لري.
کله چې یونیورسيټي ته د مخکې د غریبانو یونیورسيټي وا وسیله د خانانو یونیورسيټي جوړیږي چې بس هغه کې چې صرف د خلک برازي او د هغه ایډمیشن کوي غریب سره چې د هغه ایډمیشن نشي کولی.
د لکه مروت اوسیدونکو د سکولونو د تحفظ غوښتنه لري. په کراچۍ کې پښتانه ډرایوران ګاډو چلولو سره سره شاعري هم کوي.
ډېره شاعري د سفر په دوران کې کړم دو چې سړه سړه مسافرۍ تود مسافر د خپل ځان نه خبر دو د مسافر.
د دې تاسو په خبرونه کې نور رپورټونه سره د شننو او تبصرو در خبرو د مشال لړیو سره اوسئ. کدبان اوردونکو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونه کې هم باوردل چې د پاکستان په نېشنل اګریس سټېشن کې د خرابې لوجې پرون شپې نه وخت د دې هواد په لوی خارونو کې د بجلی بندوه. د رپورټونو تر مخه د هواد په 80% برخو کې بجلی منقطع شوه. چارواکي وایي چې نن یې په زینو برخو کې بجلی بحال کړي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال لړیو خبريال احمد الله راکوي.
د اسلام آباد په شمول د ملک په څلور وانو صوبو کې د بجلی بریک ډاون ورستو د بجلی د فراهمۍ لړۍ بحالېدل شروع شوې دي. خو اوس هم د ملک یو لوی برخه د بجلی نه محرومه ده. تیر شپه په نېشنل ګریډ کې د خرابې لوجې د ملک په 80% برخه کې بجلی لاړه. د پاکستان سرکاري ټي وي سره خبرو کې د اوبو او بجلی وزیر عابد شیرعلی وینا وه چې تر هغه لخوا د ګډو ناسب بي تاتلون کې مرکزي ټرانسمیشن لاین تباهۍ د دې بریک ډاون غټه وجه جوړه شوه. ځکه چې د ټرانسمیشن لاین د تباه کېدو لوجې په ملک کې د بجلی بجلی ویش په نظام لوډ زیات شو چې لوجه د بجلی نظام متاثر شو. د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې د خرابې لوجه لاکړه، جامشور، تربیلا، غازی بروتا، منګلا، مظفرګړ او ګډو بجلیګری هم متاثر شوی دي. یاد دی وی چې په تیر یو میاشت کې دا دریم ځل دی چې نېشنل ګریډ کې د خرابې لوجه د ملک لوی خارونه د بجلی نشوالي سره مخ شوی دي. دا د هم یاد وی چې په 8 جنوري د لړۍ او نمی په وجه ګډو او دادو کې مین ټرانسمیشن لائن ټریپ کې دوه لوجه د ملک په زیاتره برخو کې بجلی تللې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له قبایلی سیمونه بې کوره کړل شو کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایت ورکړې دي. د وزیر اعلی د دفتر په نوم خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د شمالي بدرستان کډوالو د واپسۍ په لټ کې ټول تنظیمات یقیني کړي دي. تر څنګ هغه افغان کډوال چې په خپل خوخه هیواد ته ستنېدل غواړي د هغوی لپاره هم ټول ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل له خبره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر الله حسن خوا جاری شوی خبر پانه کې وزیر الله پرویز خټک افغان کډوالو ته او باڑا خیبر جنسه ته د بې کوروشه واپس عمل کې د رفیق ستونزو نوټس اخست دي او د صوبې د کورونا چار محکمې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې قدرتۍ افتونو سره د مبارزو ادارو یا ایف ڈی ایم ای او پی ڈی ایم ای ته هدایت کړی دي چې څومره هم افغان کډوال په خپل خوخه واپس روان دي هغوی ته تر دورشله هر ممکنه اسانتیاو سره د تلو راتلو لپاره د ګاډو بندوبست هم وکړي. سفر دوران د سخت یخنینه د بچکیدو لپاره هم د دوی لپاره د بندوبست وکړي شي چې د دوی ماشومان او زنانه د یخنینه محفوظ وي. خبر پانه کې وزیر اعلی دا هم ویلي چې قبایلی سیمونه چې کوم کډوال د خیبر جنسه باړې تحصیل ته یعنی روسیمو تزي یا د هغه سیمونه د خوارازی نو باید هغوی لپاره د هم اف ڈی ایم ای او پی ڈی ایم ای هر ډول اسانتیاګانې ورکړي او کړه دې باوجود هم دغه بې کورشو ته څه قسمه ستونزې رامخه ته وي نو دوی به د متعلقه ادارو په ضد کاروایی هم وکړي.
بلخوا ځینې حکومتي او ری چارواکو ته مسرګند کړی دا چې دروان کال د می میاشي د فروری نه به د شمالي وزیرستان د بې کوره شوی کډوالو هم خپل سیمو ته د واپسې عمل پیل شي. چې خبر پانه کې ویل شوی چې د هغوی د واپسې لپاره به هم صوبایي حکومت په خپل کچ هر قسمه ګامونه پورته کوي.
د پام وړ ده چې سخت یخنۍ شروع کېدو سره د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو کې میشته په کیمپونو کې افغان کډوال او د قبایلی سیمو بې کوره شوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې له وجې په کیمپونو کې میشته ماشومان او زنانه د بېلابېلو ناروغو سره مخ شوي دي. د پام وړ ده چې پرون هم افغانستان ته تونکي یو کورنۍ دوه ماشومان د سخت یخنۍ له کبله تورخم پوله باندې په ټرالیا کې د شپې تیرېدو له وجې وژل شوي وو. او دا غره هم په بله پیښه کې په تورخم کې د افغان کډوالو نه یو ډک ټرک افغانستان ته واپسې دوران د حادثې ښکار شوی دی چې پکې څلور دنانو په شمول ماشومان هم ژوبل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو زوی منا اسلام دې نازمو د پښتنو څخه کلتور دې
دروسا سومره سکولو نړنګ شوی دی.
په پاتا کې 1350 سکولو نجری تباہ کړل شوی.
آیا د بریدونه با درنا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې راغی نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
کدمړونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاکستان کې د ترهګرو د پټن زینو په اړه دغه هیواد ته خبرداري ورکړې دي او خبرداري ورکړې دي ویلې دي چې د وسلوالو پټن پنا زینو د قبولولو وړ نه ده. په تاسو حال کې دا چې امریکایي ولسمشر د هند په رسمي سفر دی. په داسې همدارس پاکستان فوج په قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کوي او وایي چې په وسلوالو ډلو کې فرق نه کوي. دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا فوج په رښتیا هم داسې کوي که څنګه. په دې موضوع ملیح امیرزاده دفاعي چارو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته خبرداري ورکړي چې په هیواد کې دننه د ترهګرو پټنځایونه د قبلولو وړ نه دي او دا چې په 2008 کال کې د ممبئی د حملو تر شا د ذمہوارو کسانو خلاف دې ګامونه پورته کړي. دا خبرې اوباما د انډیا ټوډے مجلې سره په امریکا کې پرون د هند تر رسمي سفر وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د تیر کال د اگست میاشت راهیسې عملیات کوي. بیا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید پس پاکستان ویلی دی چې به له کوم فرق د ټولو وسلوالو خلاف ګامونه اخلي. خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ټولو وسلوالو تنظیمونو خلاف یو شان کاروایی کوي که څنګه؟ په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وایي،
یہ کہتا کہ پاکستان یہی ہے، اور میرے خیال میں جس طریقے سے پاکستان شمالی وزیرستان میں
گورا پاکستان کو ہم دعوی او زما په فکر په کومه طریقه چې پاکستان په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو زده عملیات کوي، نو تاسو یې ویني چې په وسلوالو ډلو کې کوم قسم فرق نه کوي. حقانی شبکه یې یا خو غیر فعال کړی دا او یا یې هلته د مخ کې په شان طاقت نه دی پاتې. نو په یو لحاظ سره حقانی شبکه د پخوا په څیر د پاکستان خوره هغه شان نشي استعمالولی. بل خبره د جمعه دعوت نو تاسو ته معلومه ده چې پر هغه ډلې د بندیز لګولو کوشش روان دي، خو تاسو به پوه یی چې په پاکستان کې د دغه ډلې ډیر حمایت موجود دی. اوس به ګورو چې پاکستان په دې تر کومه حده عمل کولی شي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سادوای داسې نه ویني چې په موجوده وخت کې به پاکستان د هغو ټولو ډلو خلاف کاروایی وکړي چې له پاکستانه بهر فعال دي.
مخالمه پاکستان کې بس کوي هغه به کوي، د امریکې د بیشونو پروا نه لري. پاکستان کې اوس تبدیلې خوراغله دي پالیسۍ کې، ماته ښکاري چې افغانستان سره مفاهمتي یو سفر روان دی. زما په خیال باندې پاکستان به صرف موجوده حالاتو کې به صرف هغه دغه ته توجه ورکوي چې کم پاکستان ته دننه نقصان رسوي، لکمل ځین ترجیح باندې به هغه چې هغه افغانستان کې دغه هغه ته فی الحال پاکستان د هغې خلاف آپریشن کول، هغه زما په خیال باندې فی الحال د پاکستان اراده نه ده. پاکستان اراده به دا وي چې افغانستان کې مفاهمت راوځي، د موجوده افغانستان انتظامیه تر منځه، د افغانستان او د مزاحمتي ګروپونو تر منځه، چې کوم هند لخته توجه والا ګروپونه دي، چې کوم زما په خیال باندې پاکستان فی الحال هغې ته لاګو ته نه ورو. زما په خیال باندې هغه دانشمندین نه ده چې په یو وخت باندې پاکستان دومره محاذونه پرانیزي.
د پاکستان پوزمشر جنرل راحیل شریف په دې وروستیو کې امریکا او لندن ته د سفر پر مهال ویلیو چې نور د ښه او بدو طالبانو ترمنځ فرق نه کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم د جنوري پر 28 نیټه خبریالانو ته ویلیو چې جماعت الدعوه تنظیم یې تر بندیزونو لاندې راوستی دی او اساسي ورله منجمد کړی دی.
ملیح امیرزاده و چې قدم وړونکو تاسو ته رپورٹ وړاندې کول، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورسپانې خپل اداریه په پاکستان کې د ترهګر ډلو پر ضد د حکومت لخوا د پورته کړل شوو ګامونو په اړه لیکلي دا چې سر لیکي دی، آیا پاکستان په ناقانونه ګرځول شوو ډلو بندیز لګولی دی او که څنګه؟ د دې ادارې غټې برخې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي باید دې پوښتنې ته ساده ځواب وویل شي چې آیا پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د حقانی او جماعت الدعوه په ګډون د نورو وسلوالو ډلو پر ضد داسې کوم ګامونه پورته کړي چې د دې ډلو پر فعالیت او حیثیت یې اغیز کړی وي. د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته وایي چې د یادې پوښتنې ځواب دې له کورنیو چارو وزارت او د ترګرې د مخنیوي خامی ادارې څخه معلوم کړي، خو د کورنیو چارو وزیر بیا پر دې خاموشه دی. همداراز بیا ناڅرګند چارواکي متضاد بیانونه ورکوي او پارلمان هم دغه قسمه پښتنو ساده ځواب نه وایي. په عین حال کې بیا داسې مفروضي هم مخې ته راځي چې په جماعت داوا د بشپړ بندیز د دې ډلې اساسي کنګلول او د مشرانو یې بهر ته پرتګ د بندیز په ګډون څومره هم چینوي ګامونه پورته کړل شوي دي، نو دا د امریکا په وینا د هندوستان د خوشحالولو او له افغان حکومت سره د مرستې لپاره پورته کړل شوي دي. خود ادارې په خبره دا قسمه سازشي مفروضي ولس نور هم له ذهني ګډوډۍ سره مخامخوي. باید چې دا خبره لزلو منل شي چې د ترګریز جنگ د پاکستان خپل جنگ دی او له بهره پرې نه رتپل شوی، یا د ذهني ګډوډۍ د پاکستان د کورو چارو وزارت په یو بیان ختمی دی شي، یا دې د وزیر اعظم دفتر دا خبره په ډاګه کړي چې د ترګری د مخنیوي پلان به څرنګه عملي کیږي. خو د ورځپاڼې په خبره دلته کې د تیر په څیر یو سوال کیږي او عمل کې نور څه مخې ته راځي، او یا حکومت خاموش وي او هیڅ نه وایي، لکه څنګه چې به پخوا پاکستان پر خپل ځمکه د ډرون بدونو په اړه خاموش وو او یوازې غندنه به یې کوله. همداراز پاکستان ریاست یو وخت په لشکر طیبه بندیز ولګولو، خو بیا یې اجازت ورکړو چې ړومبی په جماعت داوا او اوس تر څه حده په فلاحي انسانیت فاونډیشن وربدل شي. د ډان ورسپانې په دې اداریه کې راغلی دی باید چې پاکستان ساده او واضحه تګلاره خپله کړي. د پاکستان سپریم کورټ هم د زیارت په ورځ ویلي وو چې ریاست دې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو نمونه په ډاګه کړي او د ترګرۍ ضد قوانین دې ځایي ژبو ته وژباړي چې دا رنګ په اړه یې خلکو کې پوهاوی زیات شي. اکثره خلک په دې نه دي خبر چې کومې ډلې د ټولنې د خیر ښېګڼې په نوم کار کوي یا چندې راټولوي، هغه حکومت ترهګرۍ ګرځولې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي کچری پاکستان په ټولو وسلوالو ډلو بندیز ولګوي نو دا ډیره اسانه خبره ده چې خلک پر دې یقین شروع کړي چې پاکستان د خو او بدو طالبانو پالیسی ختمه کړي ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
کدمانو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوګیده. خیبر پختونخوا د لکی مروت د پولیسو محکمې خبرداري ورکړي چې د سیمې یو نیم سکولونو چار دیواري نشته او تر هغه کولی شي چې د پیښور پښان پیښې سره مخامخ کړي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د سکولونو تحفظ یقیني کړي. نور تفصيل سیلاب محسود راکوي.
د لکی مروت پولیس فورس ضلعی مشر اسماعیل کاڈک دیوایون دل طرف مشال ریڈیو تا پیورا لجلی برشنائی لیک شے د پولیس فورس ضلعی مشر د پشتونخوا حکومت د محکمہ تعلیمات سیکرٹری پام دغی طرف تر گرزاولای دای چې د لکی مروت پسیمک شے یو سال 50 داس سکولونا موجود دی چې کوم چار دیواری نه لاری خطرہ کې دای شي چې د چار دیوارای د نشټ په واجه د غاس سکولونا هند پېښور آر پبلک سکول غونډه پېښه سره مخمخ شي یا په دغه واجه د دغه سکولونو په عمارتونو کې چاو د دن کې مواد کې شولای شي. په لیک شه دا واځه ها کړی شوې دا چې په دغه رنګ حالاتو کې د ځایي تنظیمات د پاره دا ګرانا دا چې د سکولونو د شپې ورځې حفاظت د طالبانو د ژوند ژغورنه او د دوی د تعلیم سلسله جاری ساتلو بندوبست وکړي. د لیک په اخر شه د پولیس مشر د پښتونخوا حکومت توجه دغی طرف ته راړولې دا چې د دغو سکولونو د چار دیوارۍ جوړولې دپاره د بیړوندي اقدامات وکړي. کله مې چې د لکی مروت پولیس فورس وایوند شاید امید سره تماس ونیو هغه د رالېږلې برېښنایي لیک د پخلي سره په دا رنګ وژغېده. پداغا اول سره د لکی مروت اوسیدونکو ها اندیشمن دي چې هڅه نه د دوی بچون ها د خطرناکو پیشو سره مخمخ شي. د سیمې یو سیاسي سماجی کارکون لیاقت علی سیام یاهی مروت ٹولو سے دن کی دے دے غشتن حمایت و تائید کاوی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو بیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 15,000 او 13,000 کلو هارت ساوری دلشه.
کدمان رودن کو دمشال لڑی خبرونه ته تاسو غوګه د پیښور اګریکلچر یا د کرکلی په هنتون د زده کوونکو د ګوندونو مشرانو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې لا تیر کار پر تلا د په هنتون فیسونه دوه چنده سیوا کړل شوې دي چې ورسره غریب او بے وزله کورنۍ زده کوونکو د فیس ورکولو جوګه نه دی پاتې. زده کوونکو خبرداري ورکړه که فیسونو کې کمی ونه شو نو د راتلونکو میاشتې نه به په احتجاج لاس پورې کړي. خو د خبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي چې د پوهنتونونه د مالی مشکلاتو سره مخامخ دي ځکه یې فیسونه سیوا کړي دي. نور تفصیل له پېښوره د مشال اړوي خبریال ځلان یوسف زیرا کوي.
د انصاف سټوډنټس فیډریشن د پېښور ضلع مشر شاهد خټک د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم ویړیا او ارزانه اسانتیا ورکول د حکومت ذمہداری ده او دا د هر وګړي آئینی حق هم دی.
موجوده چې کم صورتحال روان دي دا د الټر روان دي. فیسونه چې کم دي پهلا به 12000 یا 13000 روپے انولی غسل کېدل، اوس 40000 هغه انولی ته ورسېدل. لکه زمو صبا او بیا زمو د صبې خلک بالخصوص زمو چې کم جنوبي اضلاع دي یا ورسره چې کم زمونږ د فاټا سیمه ده یا ورسره زمونږ د نور دور دراز علاقې دي، دا خلک ډېر زیات غریب خلک دي. د دوه ذمہ داری او په دې ذریعہ باندې دا پیسې د دوه انکم دي، خو چې دا دونه ډېر فیسونه انکریز شول، لکه دا غریب خلک به چرته دي؟
زرعی یا د کرکلی پوهنتون د اسلامی جمعیت طلبه مشر اعزاز احمد وای چې که د سرکاری پوهنتون نو فیسونه هم د شخصي پوهنتون نو برابر شي، نو په خیبر پختونخوا کې به تعلیم یوازې مالدار خلک ترلاسه کوي.
کرکلی
پوهنتون د پختون سټوډنټس فیډریشن جنرال سیکرټری محمد ایوب کاکړ وینا ده چې د فیسونو د زیاتوالي له وجې ډېر زده کوونکي پوهنتون کې له زده کړو ترلاسه کولو په شا شول.
دا خو سټوډنټان ډېر الکان راغور فارمونه جوړ اوس بیا نه دوباره نه راغلي، پیسې نه کې جامزه پیسې نه ور سره ایڈمیشن نه کې پاس کړه کې په یونیورسيټي کې 180 سټونه وسن دا خالد دی 1200 سټان زیات کړو په یونیورسيټي کې نیو ایڈمیشن دا پاره خو 180 سټونه خالد دی درې میاشه وسه دا سلسله روانه ده چې ایڈمیشن نه کې یونیورسيټي کې دی ورته الکان ټلیفون نه کوي او په فون باندې راو غواړي هغه پیسې دي الکان نه کوي جنیس جمع کوي.
د کرکلی پوهنتون لخوا د فیسونو د سیواوالی او د زده کوونکو د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا حکومت ویان او د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي،
اب یونیورسٹیز جو ہے اس وقت انتہائی مالی بحران کا شکار ہے، ان کو مالی بحران سے کون نکالے گا اور کیسے نکلیں گی؟
پوہنتون نا دا پیسو دا کمخت سرمخ دی نسوک دی چی دا دوی دا پیسو دا کمخت ستونزا ہوا رکڑی. یوازی دا کرکلی پوہنتون نا نزدی ٹولو پوہنتون نو خپل فیسون سیوا کری دی، خدا سیوا والے دا نویز دا کون کو لپار دے د زړوز د کون کو فیسونه به نه سیوا کیږي. ډیر پګرانا دا په هندون نه په خپل خپو ادریدلی دي او کدا چې ونکړي نو ختم بشي.
کرتے کرتے بڑا ٹائم لگ کے یہ یونیورسٹیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی، ادروائز کلیپس کر جائے گی.
د کرکلی پوهنتون د زده کوونکو ګوندونو مشرانو ویناوا چې کچرې فیسونه کم نکړې شول نو دوی به در روانې میاشتې څخه احتجاجي تحریک پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي کډمنه اوریدونکو، د ننګرهار او کونړ په هغه ولسوالیو کې د پولیو ضد د واکسین درې ورځنی ځانګړی کمپاین پیل شو چې د پولیو د وایرس له ګواښ سره مخ دي. مورحال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د عامه روغتیا د کتلوي معافیت امیر ډاکټر محمد اشرف احمدزی د کمپاین د پرانستې پر مهال وویل په دغه کمپاین کې به تر 400,000 پورې هغو ماشومانو ته د پولیو په ضد د ویکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 500 کلونو کم وي. نوموړي وویل
د ننګرهار په درې ولسوالیو لالپورا، بیسود او جلال آباد او د کونړ په 15 ولسوالیو اسدآباد، وټپورا، چپدره، پیچ او مروره کې ده. ننګرهار کې د 840 کارکوونکو په واسطه باندې 1,015,528 کسانو ته، په کونړ کې د 4,98 کارکوونکو په واسطه 55,419 او د حوزې په سطح باندې 343 کسانو په واسطه باندې 2,03,940 کسانو ته د پولیو واکسین تطبیق کیږي.
یو مور چې خپل ماشومې واکسینو ته ستیو مشال راډیو سره په خبرو کې په ټولو میندو غږ وکړ چې خپل ماشومان واکسین کړي او د پولیو له لاعلاج مرض څخه یې وژغوري.
ما خپل ماشوم راوستو واکسین مکه، ما د ټولو میندو او خویندو نه خواهش هم ده چې خپل ماشومان خپل نږدې کلینیکو ته او هغه ټیمونه چې کورو ته ګرځي ټول باید خپل ماشومان واکسین کړي، که ودی او که ناروغ وي باید ټول واکسین کړي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په 2015 کال کې د پولیو کمنوی پیخ نه ده ثبت شوی، خو زیاتوی چې په 2014 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو شپږ پیخې ثبت شوی چې درې په ننګرهار، دوی په لغمان او یوه هغه په کونړ ولایت کې وه. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون کا ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کدمان اردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې د خبرونه په دوه مینه مې کې تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ تاسو ته د کراچۍ د ډرایورانو چې ګاډو چلولو سره شاعري هم کوي دا غیر رپورټ هم لرو خو واښ شوی دی د گرمی دولسیم بجې ل انیس اجمل له خبرونو لنډی زور
د پاکستان په کمی گریڈ سٹیشن کې د خرابې لوجې پرند د هواد په زیاتره برخو کې بجلی بند نه و. د مشال ریډیو خبريال وايي پرند په کوټه کې د بجلی په سپلای لاین کې د خرابوالي لوجې د مسأله شروع شو. د ریپورټونو تر مخه د هواد په 80% برخو کې بیا بجلی بند و. افغان پولیس وايي نن له کابل ښار سره نږدې په یو ټرک کې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دا پیښه پوځي هوایي ډګر سره نږدې شوې او پکې لږ تر لږه دوه تنه ژوبل دي. دا خبر ایجنسی په تیرا سیمه کې پرین مخام په یو چاودنه کې د حکومت پلوه ډلې دوه کسان وژل شوی دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو پر نوښت مشالې دی او ویل چې دا پیښه د تیرا په نری بابا سیمه کې شوې ده. حکومت پلوه ډلې توحید الاسلام دوه غړي پکې وژل شوی دي. د پیښې پلاکو په وسلواري ډلې نه دا منلې. د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف نن چین ته د ورځني رسمي سفر کوي. د پوسټ د اطلاعاتو څانګه اس پی آر لخوا نن په خبر شوی بیان کې ویل شوی دي چې د پوسټ مشر راحیل شریف به د چین لورپورو چارواکو سره ویني او د امنیت ترڅنګ په نورو چارو خبري وکړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له کابل سیمه نه به کور خپل شو کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایت ورکړي دي. د وزیر اعلی له دفتر څخه پرون خبر شوی بیان کې ویل شوی دي چې د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسې په لړ کې ټول انتظامات یقین کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې نیو دلی ته رسیدلې. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما به نن د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره ویني. ولسمشر اوباما به سبا د هند د یوم جمهوریه په مناسبت په جوړ شوي دستوره کې د خاص میلمه په توګه ګډون کوي. جاپان وايي دغه ویډیو په اړه پلټنې کوي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دوه جاپانیانو د وژلو ادعا پکې شوې ده. د جاپان وزیر اعظم د هواد یو ټلویزیوني شبکې ان ایچ کے ته نن ویلي دي چې په یوه ویډیو کې د هارونا یوکاوا د وژنې خبر واورېدو نو ورسره د سویلو لپاره ټکی نه و.
انی ساجمل وچې د خبرونو لړنځه تاسو ته وړاندې کول او اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینی ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو اکثر ورسپانو خپل ادارې د وزیر اعلی پرویز خټک په بیان لیکلي چې وای خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې د سنتونو د بحاله نوې سرمایه‌کاري او مادني زیرمو نه ګټه پورته کولو د پاره کار کوي او د دې سره سره به شپږ نوې سنتي زونونه هم جوړول شي. د غرنګ د زیاتې او ارزانې بجلی پیدا کولو د پاره هم اقدامات روان دي. د آج ورسپانې ادارې لیکي چې داسې وخت کې چې کله پرویز خټک د صنعتکارانو یوې ډلې سره خبرې کولې د صوبې دوه کمپرستو جماعتونو عوامی نیشنل ګوند او قومي وطن پارټي د پاک چین تجارتي راهداري لار د خیبر پښتونخوا په ځای پنجاب ته اړولو باندې د احتجاج اعلان وکړو او دا یو ظالمانه او پښتون دښمنه پالیسي وبلله. اداري وایي چې یو طرف ته د اتیایمې لسیزې راسي خیبر پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمه د جنگونو او ترهګرۍ سره مخ ده، نو بل طرف ته د مرکزي حکومت بیروخه د دې ځای د اولس ژوند د نورو مسلو سره مخ کړی دی او داسې کې که یو منصوبه د دې خلکو د ژوند حالت بدلول شي هغه هم بل طرف ته اړول د ظلم د پاسه ظلم دی. د وزیر اعلی خبره په خپل ځای ټیک ده چې صنعتي ترقی سره معاشي استحکام راځي، خو دې سره سره پالیسي ساز ادارو او مرکز له هم پکار ده چې دې سوبې ته خصوصي پاملرنه وکړي او ورته زیات مراعات ورکړي، نو هم به ورسره د سیمې د خلکو بیروزګاري غربت او مسلې تر ډیره حده کمې شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ لیک کړی دی. اداریه وایي چې تحریک انصاف د 2014 ټول ټاکنو کې غلیو پلټنو د پاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي او دغه مقصد د پاره اسلام آباد کې یو اوګده درنه هم ورکړی و. خو د پیښور پیښې وروسته یې نه یوازې درنه ختم کړه، بلکې د وزیر اعظم لخوا را بلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې هم ګډون وکړو او دغه دوران حکومت د جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان هم کړی و. اداریا د تحریک انصاف د غړو د خولې لیکي چې حکومت په جوډیشل کمیشن جوړولو او مذاکراتو کې سنجیده نه دی او که د چا دا خیال وي چې تحریک انصاف د خپل موقف نه اوړېدلې نو دا یې خام خیالي ده. بل طرف ته د حکومت لخوا احسان اقبال وای عمران خان بد انتظامی لا د ټګې نوم ورکوي او غواړي چې د خپل خوخي کمیشن جوړ کړي کوم چې حکومت ته منظور نه دی. اداریا اخیره کې لیکي په داسې حال کې چې سیاسي عسکري مشروالې او ټول اولس د ترهګرۍ ختمولو کلک اراده کړي او پاکستان دا وخت په حالت جنگ کې دی، باید چې د سیاسي محاظ خلاصولو نه ډډه وکړي شي او دواړو غاړو لا داسې اقدامات پکار دي چې ورسره دا سیاسي مسله په ښه شان سرته ورسي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
قدمن اردوونکو وال سٹریٹ جرنل ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند د هند په سفر د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ډیر ښه ندي. بلخوا هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې د پاکستان، افغانستان او د هند ترمنځ د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده او وایي چې هند افغانستان ته د 2001 کال راهیسې ځینې مالی مرستې ورکوي او دا شان په افغانستان کې د پاکستان اثر کم کړي. د دواړو مقالو غټې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سٹریٹ جرنل ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په داسې وخت کې د هند دوره کوي چې د نیو دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. دواړو لورو ترمنځ د تیرو نو راهیسې د کشمیر په پوله د ډزو تبادله شوې ده. هند دا مهال د خبرداري په حال کې دی او داسې اندېښنې دي چې چېرته د ولسمشر اوباما د دورې پر مهال پاکستاني وسلوال بریدونه ونه کړي. په واشنگټن کې یو کارپو جوشا و وایټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې تر څومره ډېرې مودې پورې پاکستان او هند له یو بل سره خبرې نه کوي، تر هغې به هند کې ترهګریز بریدونه او د پولیس خړې حالات لا خرابولی شي. مقاله لیکي د ولسمشر اوباما د دوره بعد اسلام آباد لپاره ډیره حساسه وي، ځکه چې هغه هند ته ځي خو پاکستان ته نه ورسي. د اسلام آباد او د واشنگټن د چارواکو په حواله په دې اړه ولسمشر اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د نومبر په میاشت کې وضاحت ورکړی وو. په هند کې بیا سیډونکو په دې اند چې د ولسمشر اوباما هند ته دوره دا سرګندوي چې د امریکایي ولسمشر انتظامیه پرته د هند لخوا له اسلام آباد د څه بدلی اغیستو له نیو دلی سره همکاري کولو ته تیار ده. بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې د افغانستان د مشرانو د دوی د گاونیانو لپاره نوی کال د یو نوي ترقی یافته رژیم نه زیات ډیر څه راوړي دي. د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په رسمي توګه امنیتي چارې افغانانو ته وسپارلې چې په سیمه کې د واک اختیار په لړ کې ډیر بدلونونه څرګندوي. مقالې بیا د پاکستان او هند په اړه لیکلي دي چې د ځینو خلکو په اند افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتلو نه وړاندې هند او پاکستان په افغانستان کې پراکسي جګړه پیل کړي. په افغانستان او بیا دغسې په مرکزي ایشیا کې د پاکستان د نفوذ یا اثر د مخنیوي لپاره هند افغانستان ته د 2001 کال راهیسې $2 ارب مرستې ورکوي. دا مرستې د هند لخوا یو هیواد ته په ورکوونکو مرستو کې تر ټولو زیاتې دي. که څه هم افغانستان ته دا مرستې د پاکستان لخوا د څه قسمه فعالیتونو د کولو د ویرې له وجې ډېرې کمې د غیر پوځي پروژو لپاره ورکول کېږي، خو په 2014 کال کې هند یو تړون اعلان وکړ چې له مخې به هند د روس نه د افغانستان لپاره وسله اخلي. په دې وسلو کې به لومړی وړې وسلې افغانستان ته ورکول کېږي او بیا داسې امکانات هم شته چې په دې کې مهم پوځي سامانونه یعنی توپې او هیلیکاپټرې هم ورکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي لخوا هند د پرمختګ په لور بوتللو په هڅو کې یوه برخه له افغانستان سره دوامداره مرستې دي. هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي په تیرو وختونو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د کمزوري افغان حکومت څخه ګټه پورته کړې وه او د مقالې په خبره په افغانستان کې به ترهګرو ډلو ته مالي مرستې او هدایات ورکول. د هافینګټن پوسټ په وینا د پاکستان استخباراتي اداره ISI یو خپلواکه اداره ده او د مقالې تر مخه که چېرته وزیر اعظم نواز شریف له هند سره ښې اړیکې هم غواړي، نو دا څرګند نه ده چې آیا نوموړی به په افغانستان کې د ISI لخوا وسلوالو ته مرستې ورکول بند هم کړي او که نه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کتربانو نو کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ کې په خبرونه کې تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم لرو. د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمیر مشران د سعودي عرب د پاچا عبدالله تر مړینې وروسته هغه هیواد ته سفرونه پیل کړي چې د پاچا کورنۍ د سعودي عرب خلکو او حکومت سره تعزیت وکړي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر د هند تر سفر وروسته سعودي عرب ته لاړ شي او له نبی پاچا سلیمان سره وګوري. نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د هغو مشرانو په ډله کې دی چې سعودي عربستان ته د ملک عبدالله د مړینې له کبله د تسلیت وړاندې کولو لپاره تللی دی. له ښاغلي اشرف غنی سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ملګری دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دغو مشرانو کې دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پلان درلود چې هند ته په سفر کې تاج محل ته ولاړ سي، خو د ملک عبدالله له مړینې سره یې پلان بدل سو او لومړی به سعودي عربستان ته ولاړ سي. په پام کې د اوباما د جنوري پر 28 په ریاض کې د عربستان د نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ګډون د نړۍ نور مشران د جنوري پر 28 یعنی پرون ریاض ته ورسېدل. د ایران او عربستان ترمنځ د خړپړو اړیکو سره سره ظریف لومړنی کس و چې د سنیانو تر واک لاندې هیواد ته ورسېد. په هوایي ډګر کې د عربستان د پخواني پاچا ملک عبدالله زوی شهزاده ترکی چې د ریاض والد د شغلی ظریف تود هرکلی وکړ. د فرانسې او اوکراین ولسمشران فرانسوا اولاند او پیترو پروشینکو، د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون هم د غیوت سفر کړی دی. دغه راز د سویډن او هالند پاچاهان شپاړسم کارل ګوستاف او ویلیام الکساندر او هم د بریتانیا شاهزاده چارلز پرون ریاض ته د درناوي مراسمو ته ورسېدل. د روسیې په استازیتوب د غیوت صدر اعظم دیمتری میدویدف تللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د خلیج هیوادونو یو شمیر مشرانو د ملک عبدالله د ښخولو په مراسمو کې هم حضور درلود. د فلسطین ولسمشر محمود عباس، د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق او د عراق ولسمشر فواد معصوم د جمعې په ورځ ناوخته ریاض ته ورسېدل. ملک عبدالله یو محتاط اصلاح غوښتونکی و چې د یوې کړکیچینې لسیزې په اوږدو کې د خلیج هیوادونو مشري وکړه. نوموړی چې د سږو ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستري و د جمعې په ورځ د نوي کلونو په عمر مړ سو. ملک عبدالله د جنوري پر 28 په امام ترکی بن عبدالله جومات کې خاورو ته وسپارل سو. د نړۍ مشرانو ملک عبدالله د اسلامي نړۍ او لویدیځ ترمنځ د یوه اساسي منځګړي په توګه وستایه، خو یو شمېر منتقدین د بشري حقونو په برخه کې د هغه پر کړنو انتقاد لري او پر نوې پاچا ټینګار کوي چې د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر کار وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کومې د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
قدرمن اوردونکو د هلم ژورنالستانو په دې ولایت کې د وژل شو خبرانو د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړي. عبدالصمد روحانی، نور احمد نوري او عبدالهادي همدرد په دې ولایت کې په مرموز ډول د وژل شو خبريالانو له جملې څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې او ځینې بنسټونو په دې ولایت کې د خبريالانو په وړاندې ستونزې د ورځې نه بلې ته زیاتېدونکې یادې کړې دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
په هلمند کې په 2006 میلادي کال کې په لومړي ځل افغان خبريال اجمل نقشبندي په مرموز ډول وژل شو. په 2008 میلادي کال کې د عبدالصمد روحاني وژل کېدو د نړۍ په سطح د خلکو او د خبريالانو څخه د دفاع د کمیټو د خبريالانو د ساتنې او مسؤلیت خبرګونونو راوپارول. د جمعې په ورځ د هلمند ټولو ژورنالستانو د خبريال نور احمد نوري د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځي. په دې تلین غونډه کې د آزادو خلکو په شمول خبريالانو، مدني فعالینو او د خبريالانو ملګرو ونډه اخیستې وه. عام خلکو د حکومت څخه د خبريالانو د ساتنې ترڅنګ د بیان د ازادۍ په برخه کې د کړې ژمنې ترسره کولو غوښتنه وکړه.
همیشه زموږ ژورنالستانو دا کړې دي او بیا پرې پاتې سوي لا نور هم د دوی څخه هیله او غوښتنه لرم چې همیشه داسې بې فری وسی چې د خپل ولس ستونزې رښتیا هم چې څونه مشکلات په هلمند کې دي او څونه ستونزې په هلمند کې دي، خو هم په هغه ترتیب سره بیا دوی خپل وس او توان نه دی درېغولی او په دې لار کې هر اړخیزه قرباني ورکړي. په شهادت رسیدلی دي، ترور سوي دي چې ښه مثال یې نن د شهید مرحوم شاغلی نوري دی.
نور احمد نوري په اصل کې د لغمان ولایت اوسیدونکو چې د تیرو څوکرون رئیس د هلمند ګرمسیر او وروسته مرکز لشکرګاه کې د کورنۍ سره ژوند کاوه. نوموړی په هلمند کې د بیلابیلو محلي رسنیو او ادارو سره د کار کولو تر څنګ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د فریلانس خبریال په ډول کار کوي. لومړنۍ څېړنې ښیي چې یو کال وړاندې په لشکرګاه کې د یوه ډاکټر د زوی ته تښتول کېدو وروسته د نوري لخوا د ترسره شوي څېړنې د راپور تر خپرېدو وروسته چې ځینې امنیتي سرچینې پکې په لاس لرلو تورنې شوي وې ووژل سو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې نور احمد نوري چا په قتل رسولی دی. د هلمند ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزي او د هلمند ژورنالستانو څخه یو تن خبریال فرید احمد فرهنګ وایي دولت د ژورنالستانو ژوند خوندي کړی او د وژل سوو ژورنالستانو قاتلین دي. دا عدالت منګول ته وسپاري.
د ژورنالیزم د بېپریتوب اصل ته فقط دی خپله دنده پر مخ یوسي. زه د دغې غونډې له لارې څخه یو ځل بیا غوښتنه کوم چې هغه د شهیدانو دوسیې چې په مرموز ډول سره وژل شوي دي، خصوصا زموږ د شهید سمد روحاني او د نوري صاحب چې زموږ سره په وارو وارو باندې وعدې شوي دي چې هغه تر اوسه نه دي پیدا کړي او په دې برخه کې پاتې راغلي دي، او دا ښکاره خبره ده چې د بیان پر ازادۍ باندې بد اغېزه کوي او حکومتونه چې د دې لارې څخه خلکو ته کېږي هغه کمزوري کېږي.
په هلمند کې د جنگونو او موجودو ناامنیو له امله اکثره وخت ژورنالستان د لیرو سیمو څخه د رښتونو خبرونو د راټولولو توان نه لري. حکومت هم څنګه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې ژمنې کړې دي وفا نه ده کړې. د تېر لمریز کال د دلوي اصل واغې پر درېیمه نیټه د وژل شوي خبریال نور احمد نوري ورور سید رفیع الله کلم له حکومت څخه د ده د ورور د قاتلینو غوښتنه وکړه.
قاتلین راته په ګوته کوي که په نوري کې ګناه وه، د نوري تر څنګ زما شپږ وړونه نور دي، هغه ټوله پر دې چوک باندې وزړوي چې د نورو د افراد سبب سی. کنه د نوري قاتلین را مخته کوي چې نوري ولې وواژه. د وخت د والي صاحب، د وخت د قماندان صاحب او د وخت د رئیس د امنیت صاحب د قیامت په ورځ به زموږ لاس او د دوی به ګریوان وي، ځکه چې زما د ورور قاتلین دوی ونه نیول.
د تیرو دیارلس کلونو په موده کې په دې ولایت کې عبدالصمد روحاني، اجمل نقشبندي، عبدالهادي همدرد او نور احمد نوري خبریالان دي چې په مرموز ډول وژل شوي دي، خو تر اوسه قاتلین عدالت ته نه دي سپارل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو څخه د دفاع ټولنو او په دې برخه کې مرستندویو ادارو تیر 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو دپاره خونړی او د ستونزو ډک کال بللی وي. د هلمند خبریالان وایي حکومت د بیان ازادي او د ژورنالستانو د ژوند د خوندیتوب برخه کې کړې ژمنې عملي کړې او خبریالانو ته د معلوماتو د ورکړې په برخه کې اسانتیا رامنځته کړې.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلیم په پښتو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړي دي؟
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. ورنه پیجندل شي نو د دې جرګې غړي به اجمنی رخصتۍ ته لاړ شي. د دې جرګې لومړی منشي انجینیر سید اکرام د مشال اړیو ازادي سانګې ته ویل چې د افغان ولس ویل چې افغان ولس مشر او اجرایی رئیس د جرګې له غړو غوښتي چې نوی وزیران زر معرفي کړي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې تر اوسه دو کاندید وزیرانو د خپل دویم تابعیت د پریښودو په اړه د جرګې ته خبر ورکړی دی. دوی ټینګار کوي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې باید د هغو کاندید وزیرانو پر ځای چې دوی د دوګونې تابعیت له امله رد کړي نوي کسان ورمعرفي شي. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام آزادی رادیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته کاندیدانو نورالحق علومي او صلاح الدین ربانی د دوګونې تابعیت د لغوه کېدو اسناد ورسپارلي دي. د وویل کچیرې د کورنۍ او بهرنیو چارو د کاندیدو وزیرانو د دویم تابعیت د پریښودلو په اړه اسناد سم ثابت شي، دوی ته به اجازه ورکړل شي چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي.
که په دغه نږدې دوه درې ورځو کې چې د ولسی جرګې کار ادامه لري نور نوی نومان وزیران معرفي شي، خو ولسی جرګه دغه اشخاصو افرادو ته د تایید اراده رای ورکړي، او که دغه دوه درې ورځو کې دغه تعداد معرفي نشي نو کېدای شي چې د تعطیلاتو نه یا د رخصتیونو وروسته چې پنځه هفتې رخصتۍ به وي هغې پورې حکومت به خپل د نوی کاندید وزیرانو لست به جوړ کړي او لسی جرګې ته به معرفي
لبلې خوا په اجرایوي ریاست کې یوې منبع ویلي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید سعادت نادری له خپل دویم تابعیت څخه تیر شوی او خپل ټول اسناد ولسی جرګې ته سپارلی دی. د کابینې و کاندید وزیران د دوه ګونې تابعیت د درلودلو له امله د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو له تشریح کولو محروم شول. په دوی کې د کورنیو چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومي، د بهرنیو چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین ربانی، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید سعادت نادری، د عدلیې وزارت ته کاندید احمد سیار مهجور، د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ته کاندید فیض الله کاکړ، د ښاري پراختیا وزارت ته کاندید شاه زمان میوندی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کاندید آی سلطان خیری شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې په یو مناسب وخت کې به نوی کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي.
ټول هغه نومان وزیران چې دویم تابعیت لري او تر اوسه پورې د هغه نه انصراف نه دی کړی، د هغو په ځای به د افغانستان د جمهور رئیس لخوا ولسی جرګې ته نوي نومان وزیران د اعتماد د رایې دپاره ور وپېژند.
دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابینې د غړو معرفي کېدو شاوخوا درې نیمې میاشتې وخت ونیو. په دې اړه د ملي یووالي د حکومت چارواکي وایي چې د کاندیدانو د معرفي کېدو د ځنډ علت د وړو او مسلکي کسانو په اړه دقت کول و، خو ځینې عام خلک وایي چې افغان حکومت باید د نوو کاندیدو وزیرانو په معرفي کولو کې پوره غور وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
خدمانونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. ل کراچۍ نه د پاکستان نورو خارونو او افغانستان ته د مال وړونکو گاړو ډېر ډرایوران د قبایلي سیمو او په تیر بیا د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. په دغه ډرایورانو کې یو شمېر داسې خلک هم شته چې نه یوازې خپل گاډي چلوي بلکې شاعري لولي او شاعري لیکي. په کراچۍ کې ظفر کرمی د دغه شاعرانو ډرایورانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
فیدا محمد مخلص یو لدغه ترانسپورټرانو څخه دی. هغه وای د عمر زیاته برخه یې په ډرایوري کې تیر کړی دا او د شاعري دوه کتابونه هم چاپ دي.
موږ د خلک ادب ته ډېر رمایل شوی نظر سوی کنه دغه خارې تل ادبي خلک زیږولې دي، بل دغه د شعرونه موږ د خلک ډېر په مثالونو کې استعمالوي، په دشمنو کې استعمالوي، نو د خلک ته دغه اشعار نه استفاده کوي. په باندې ډېری مډر کړي شل پنځیش کاله چاپ کتابونه ننوات دویم کتاب بیا دا چې بیا مې پر هرونه پانی پانی شو.
پیدا محمد مخلص زیاتوي څه مو د مخکې بعد دوی سره په گاړو کې سیتار باجا او د موسیقي نور آلات هم وو، او په کوم هوټل کې به چې د شپې تیرولو لپاره ودرېدل نو هلته موجود ډرایوران برا ټول شو او د موسیقي بندر به جوړ کړو. خو په دغه گاړو د حملو وروسته او زیاتره ډرایوران د ځان سره د موسیقي آلات نه ګرځوي. هغه وایي د ډرایورانو شاعرانو زیاتره شاعري د مسافرۍ په موضوعاتو وي.
ډېر شاعري د سفر په دوران کې کړم دو چې ساړه ساړه مسافرۍ تاوده مسافر د خپل ځان نه خبر ده مسافر په دا باندې ما یو غزل لیکلی کنه ټوله قصیده مسافر را وستلی دو.
د خیبر ایجنسۍ د زخه خیلو د سیمې عبدالغفور غفور هم د ډېرې مودې راهیسې ډرایوري کوي. هغه وایي د کلي په حجرو کې د موسیقۍ محفلونو او بیا د کراچۍ نه تر باګراما اوږدو مزلونو او سفرونو یې په مزاج باندې شاعرانه څپې شیندلې دي.
سره ډېر زیات شوق د موسیقي هم خوښه ده. اکثر به مونږ په حجرو کې رباب په ګړي منځلس کېږي، نو دغه ډېر زیات شوق او ډېر داسې شول چې خبره وه چې شاعران شول یو بل شاعري واوري او حقیقت خبره چې موږ شاعري کړې ده. ما دا ګوړي کې مې ټیپ لګلی و مصیر خان خاطر شاعرین به اورېده او ډېر زیات متاثره شوم. نو که یقیني شي چې موږ یوازې د شاعري جوړ شوم او چې شپې روانې ډرور ګاډۍ چلي نو سره غزلې مزلې او ټاپي مې پی ای یو تر ته سر ساتل بل خو د اشنا دیدن مخې له کمر راغی نه پوهېږي څه وکړم.
عبدالغفور غفور وایي زیات ژوند یې د لارې په اوږدو کې تیر کړی، خو چې کله په کراچۍ کې خپلې ډیرې ته راشي نو دلته هم شاعرانه بنډارونه جوړوي چې نور ادب ذوقه ډرایوران پکې په ډېره مینه ګډون کوي.
آشنا کتر سورا سر ظلم او جفا کړی والا چې مجبور یم
منم چیز مجرم یم استاد منی په دنیا کی والا چیز مجبور یم دستاد مخلم بو می بدن سویل کس کور دے دارنگ ز کتور دے
دا مشال ریڈیو دا
کدما اوردن کو دا دمن اولان دی مو د شاعر د کراچی د ډرایورانو شاعری اوریدلا پم دی تا ورته یو بل رپورت هم لرو د پښتو ژبې په هان استادان وای د پښتنو د دستور او د کلتور پر مختګ د شاعری د لارې په خ ډول کې دی شي خود دی په وینا کچری شاعران خ شاعری وکړي نو دا په امن کې هم رول لوبولی شي لا اسلام آباد د مشال لوري خبريال ظفر بخنه غواړم اسراج زهير پر دې موضوع سو شاعرانو سره خبري کړي او دا رپورت یې جوړ کړی دی
لمشال ریڈیو سره خبرو کې شاعر ادیب او پیښور کې د اسلامیه کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر اباسین سبزی اووی چې یو معیاري او ښه ادب د اولسونو او قانونو د کړو وړو او د اقدارو هنداره کوي نو ځکه پښتنو شاعرانو لا هم په خپل شاعرۍ کې د پښتو د دود دستور لپاره کار کول پکار دي د نوموړي په وینا چې باید حکومت داسې شاعرانو مخه ونیسي چې د اخلاقو پریوتې شاعري کوي د اووی
چې شاعري چې دا یو مقدس یو پاک یو محترم هنر دی او پدې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال پدې کې خبرې کیږي د پند او نصيحت پدې کې خبرې کیږي د عقل او شعور مچ دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی او معاشره باندې پټولنه باندې غلط اثر غورځي نو دغه شاعران او دغه شاعري چې دا په اور فیزل پکار دي پدې کې د سرکار هم غلطي ده ځکه چې سرکار له پکار دي چې د سنسر بورډ جوړ کی
کله چې مشال ریډیو پدې اړه په کراچي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب سستیم نب او پختل نو دهغه وینا و چې کوم شاعران غیر اخلاقی شاعری کوي دهغه شاعرانو هیڅ مستقبل نوی او دهغه شاعری د یو سورزو شاعری وی ریاستستیم په دې حق لا زیاته کړه
دا کاروم د دې شاعرانو ادیبانو دی مثلا زله می دوه مثالونه در کوم چې مقبولیت په دوه قسمه یو ته وی خراب مقبولیت یو ته وی ښه مقبولیت ښه مقبولیت د رحمان بابا ری ډېر آسان شکل کې او خراب مقبولیت چې کوم دی قاد علي حیدر جوشو غونته کې دغه شاعرانو ده نو مونږ له پکاري چې د رحمان بابا اتباع کو په نسبت د علي حیدر جوشي د رحمان بابا خبر و زیاته قوي په نسبت د علي حیدر جوشي د داسې قسمه شاعرانو چې کوم دی نو پښتو ادب ته هیڅ فائدہ چې کوم نو نه ملاويږي او دا په هر دور کې هم دا د شربیت او د نیمکو د ټپو د پادشوي دي شاعرانو
د ادب دو سازانو وینا ده چې د غیر معیاري شاعري د مخنیوي لپاره باید چې د حکومت سره سره شاعران هم خپل کردار ولوبوي ځکه چې یو تعمیری ادب د تعمیری سوچ لرونکو خلکو د ژوند عکاسي کوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
کدمانه اردوونکو هم دې سره د مشال رادیو خبرونه پایت رسیږي د څنګه په د خبرونه په پای کې تاسو د شاعرانو په اړه مانی او د شاعرۍ په اړه مانی رپورټونه واوریدل په اخر کې درته د سیتا قاسمی په کې دا سندره دراوړو چې د شاعرۍ حمید پکتیا والی شاعری درازي چې دا وو